درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. زرګونو خلکو په دې تمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړې چې بهر ته به ولاړ شي.
دلته چې څومره کسان و چې اسناد یې درلودل د هغې 500 چنده اضافه داسې خلک و چې هیڅ ډول اسناد یې نه لرل.
آیا افغانستان د قدرت له تشي سره مخامخ دی؟
متاسفانه د تیرو څو ورځو نه افغانستان یو ډول د سرنوشت ده. نه څوک بادشاهي لري، نه څوک ولسمشر شته. ده
اسلام آباد ته د پخوانیو جهادي تنظیمونو تللي مشران وایي اساسي خبري لا نه دي پیل شوي. په غزني کې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ وایي
کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي. مقصد در بداره یو پوسوي.
د مرکو او راپورونو تر اورولو مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې احمد شبری وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت غوښتنه وکړه. د افغانستان په اړه د ناټو بیړنۍ غونډې ته ولسمشر بایدن وینا کوي او د جرمني صدر اعظم په خپل وروستي رسمي سفر ماسکو ته ځي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. داسې حکومت چې ټولې خواوې پکې ځانونه وویني. انټونیو ګوتیرش د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبري غونډې ته وویل چې دا د طالبانو په ګټه ده.
It's very important for the international community to be united. For
دی وی نړیوال ټولنې ته دا ډیره مهمه ده چې یو موټی وي. د امنیت شورا ټولو غړیو ته خو په عمومي توګه نړیوال ټولنې ته پکار دي چې په یو خوله له خپل نفوذ استفاده وکړي او دا د طالبانو په ګټه هم ده چې په رسمیت وپیژندل شي او دا ممکنه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې په ځانګړي ډول د ښځو حقوق ډېر مهم دي او باید له کابله د هغو افغانانو د ایستلو چارې اسانه شي چې په دغه هیواد کې اوس ژوند په خطر کې دی. له تېر یکشنبې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، شاوخوا 18,000 کسان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې ایستل شوي دي چې له دریو دوې برخې یې افغانان دي. ناټو نن په خپله بیړنۍ غونډه کې له افغانستانه د یو شمېر خلکو د ایستلو او له طالبانو سره د خپلو راتلونکو اړیکو په اړه غونډه کوي. تمه ده چې دې آنلاین غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی وینا وکړي. ولسمشر بایدن به له افغانستانه د زرګونو افغانانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. د هغه افغانان دي چې له ناټو سره د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې کار کړی دی. طالبانو د یکشنبې په ورځ کابل ونیو. ژمنه یې وکړه چې چاته به څه نه وایي او پراخ بنسټه حکومت به د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې جوړ کړي. خو د دې سربیره د اندېښنې په زیاتېدو دي چې د طالبانو ژمنه او عمل سره ورته نه دي. ملګرو ملتو په یوه راپور کې چې پرون خپور شو وویل چې طالبان د هغو خلکو په پلټنه بوخت دي چې له امریکایانو، ناټو او د ولسمشر غني له حکومت سره یې کار کړی دی. د ملګرو ملتو په دې راپور کې ویل شوي دي چې دا کسان او د دوی د کورنۍ غړي له خطر سره مخامخ دي. جرمنی آژانس دو چه ویلی وای طالبانو د دوی د خبريال نشته خپل وشلای دی چې له دې سره د طالبانو تر واکلاندې تر رسنیو د کارکونکو او د هغوی د کورنۍ او ژوند ته په نړیواله کچه اندېښنې پزیاتې دودي. د جرمنی آژانس په باور طالبانو د دوی د خبريال یو بل خپل ټپی کړی دی او دا پېښه نن هغه وخت وشوه چې طالبانو په کابل کې کور په کور د دې خبريال پلټنه کوله. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلی دی چې طالبان بریالي شوي نه دي، امریکا راوستي دي. وروسته تر دې چې د اکشن بی پورس طالبانو کابل ښار ونیو، دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګند کړی دی. داعش د الانبا په نوم په خپلې ونیزي کې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له لورې د کابل د نیولو په اړه ویلي دي چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده، دا د سولې لپاره ده، د خبرو لپاره ده، د جهاد لپاره نه ده. داعش تور پورې کړی دی چې امریکا له دې طالبانو د یوې وسیلې په توګه د اسلام تر سیوري لاندې د مسلمانانو د بیلاري کولو او د داعش د حضور پر ضد په سیمه کې استفاده کوي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې شوې دي او د یو بل کسان یې وژلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره د را روانو لوبو لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل
او هیڅ نوه مشکل نشته، هیڅ نوه خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او انشاءالله چې لوبډله به پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبېږي.
شاغلی هوتک زیاته کړه چې افغان لوبډله به ژر سریلانکا ته په الوتکه کې سفر وکړي، خو له یک شنبې را وروسته چې طالبانو کابل نیولی د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر الوتنې ځنډېدلې دي، هلته وضعیت عادي نه دی او تر اوسه د ګډوډیو له امله 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د جرمني سرریاضم انګلا میرکل نن ماسکو ته ځي، دا به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بهر ته د اغلې میرکل وروستی رسمي سفر دی، تر دې وروسته له سیاست لاس اخلي او راتلونکې میاشت په جرمني کې انتخابات ترسره کیږي. د جرمني سرریاضم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې میرکل او پوتین به پر دوه اړخیزو اړیکو، کورونا وبا، د افغانستان پر وضعیت، د اوکراین پر شخړو او یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې دا دواړه مشران به د نور ستریم دو پایپ لاین په اړه هم چې د روسیې ګاز د بالتیک تر سمندرګي لاندې جرمني ته انتقالوي وشخې شي. په قرغزستان کې د اساسي قانون د تعدیل پر ضد د مظاهره کوونکو یو تنظیمونکی په 13 میاشتو بند محکوم شو. په بشکک کې نن یوې محکمې تلیک مات کدای برګنوف په دې تور مجرم وپېژانده چې له زور څخه په استفادې د واک د ترلاسه کولو هڅه کوله. کدای برګنوف د مارس په میاشت کې ونیول شو، بیا په کور کې نظر بند شو. د ده ملاتړیو د ولسمشر جاپروف د اساسي قانون له تعدیلاتو سره مخالفت کړی دی.
زموږ اخله ازادي رادیو څخه اورید، ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام ترو په منځنۍ څپه 12:15 نیوي اورید. د ازادي رادیو خبرونه همدارس د انټرنیټ لاري اوریدای شي او مطالبه لوستلی شي. زموږ د وی پانی پته په یاد لري، ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس وای امریکا په الوتکو کې له افغانستان څخه د خپل اتباو او دغه راز هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي چې له امریکایي او ناتو پوځیانو سره کار کړی دی. د امریکا حکومت هڅه کوي چې د اگست تر 1 دېرشمې پورې له افغانستان د خپل اتباو د ایستلو بهیر بشپړ کړي، خو دغه هیواد ولسمشر جو بایدن ویلي ممکن ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تر یادې نیټې زیات وخت پاتیشی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس د څرګندونو نور جزئیات اجمل انوراندی کوي.
مننه سروان صاحب، په داسې حال کې چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه افغانانو او همدارنګ د بهرنیو ډیپلوماټانو د ایستلو چارې له ستونزو سره مخ دي چې د ناټو سره کار کړی یا د لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټان دي یا د دوی له سفارتونو سره کار کړی او د کابل هوایي ډګر څخه د ګڼې ګوڼې همدارنګه د خلکو د ورټولېدو اخو ډب او وخت نا وخت ډزو او همدارنګه د ځینو کسانو د پښو لاندې تر کېدو او وژل کېدو رپورټونه را رسېږي. په دې منځ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی هغه هڅې تیزې کړي دي چې له افغانستان څخه خپل ډیپلوماټان او نور هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی دی وباسي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس نن ازادي رادیو ته وویل چې وبخیدی امریکا د بهرنیو چارو وزارت نیت پرایس نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې موږ هر هغه ریپورت چې ګورو چې څوک نشي کولای هوایي ډګر ته ورسیږي دا د تشویش وړ دی او موږ ټول هڅه کوو چې شم چې د تخنیکی پلوه، لوجستیکی پلوه په وس پورې هغه ترسره کوو چې ټول هغه خپل سټاف، د دوی خپل مامورین، د دوی خپل کارکونکي او ډیپلوماټان او هغه افغانان چې د ایستلو په شرایطو پوره دي له امریکایانو سره کار کړی دی دا وباسو. دی وایي چې د موږ سره سل هیوادونه ملګري دي او دغه سل هیوادونه موږ سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه په ګډه سره ډیپلوماټان له خطر سره مخ کسان وباسو. نیت پرایس نن په دغه خبری کانفرنس کې وویل
Since August 14th, we've airlifted 7,000 total evacuees.
دی وی دی اگست ل څور لسمنيتي موږ دی حوالداري ټول ټال وزره کسان له افغانستان نه استلې دي. دی وی زمدارنګ دام تاییدول شم چې شپږ زره کسان د محل په هوایی دګر کې دي، یعنی د کابل په هوایی دګر کې دي او په بشپړه توګه ل کنسلي پروسی تیر شوی دي. نت پرایس ویل چې تیر شپه دی دوی خپل اغه چاري چې افغانان همدارنګ امریکایي ادب او دی ایسایوی ویزی لرون کی او نور له خطر سره مخ افغانان چې دی افغانستان د استلو په شرایطو پوره دی میدان ته انتقال کی او پروسه تر سره کی، دا چاري ډیره تیز کړلې او پراخې کړلې. د ویل چې موږ دغه خلکو ته دی کابل هوایی ډګر ته چې د محل ورته ګرته ستونزمن کړی دی، ترانزیت هم یو ځانګړی ترانزیت دی، پام وړ ترانزیت باندې هم غور کړی چې معلومه نه ده څه ډول ترانزیت دی. له بلې خوانه دا موویل چې دوی په قطر او کویټ کې خپل هغه د کونسلي چارو مامورین چې د خلکو کاغذونه پروسس کی دا یې زیات کړي دي، او همدارنګه په افغانستان کې دننه په کابل هوایي ډګر کې هم د خپلو کونسلي چارو د مامورینو شمیر زیات کړی دی. د په وینا لږ تر لږه دوه چنده شوی دی. له بلې خوانه ټاکل شوی ده چې د ناټو غړي هیوادونه نن په افغانستان کې په روان وضعیت باندې خبرې وکړي، همدارنګه د افغانستان په راتلونکي باندې وغږیږي، او په ځانګړې توګه د کابل په هوایي ډګر کې دغه کومه ستونزه چې رامنځته شوې ده چې د بهرنیو په ایستلو کې ننګونې رامنځته شوې په دې باندې هم خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس بایدن چې په افغانستان کې د وضعیت له کبله تر سخت انتقاد لاندې دی، د ده پریکړې ټاکلې ده چې هغه هم د ناټو د بیړنۍ غونډې ته وینا وکړي.
ډېره مننه انسب. لکه څنګه چې تاسو ویل، امریکا او ناټو د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې له افغانستانه خپل اتباع او دغه راز هغه افغانان باسي چې له دوی سره یې کار کړی دی، خو په دې پروسه کې ډېر ستونزې ایجاد شوې دي، ځکه ډېر افغانان فکر کوي چې بې اسنادو بهر ته تللی شي، او له همدې عملی د کابل نړیوال هوایي ډګر ته هجوم وروړی دی. محمود نورزی یو له هغو زرګونو کسانو څخه دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته په ننوتو بریالی شوی دی. له نوموړي سره مې چې لا هم په هوایي ډګر کې دی، څو شېبې وړاندې د هوایي ډګر او هلته د بې ساري ګڼې ګوڼې په اړه خبرې وکړې. لومړی مې ورته وویل چې څرنګه وتوانید چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي.
پرون تقریبا لس بجې ما ته ایمیل راغی، ځکه چې ما د خارجیانو سره وظیفه اجرا کړې وه د ترجمان په صفت. لس بجې ما ته ایمیل راغی او ما ته وویل شو چې ته عاجل هوایي میدان ته ځان ورسوه. نو ما ځان تیار کړلو، حرکت مې وکړه د میدان په طرف. میدان ته چې راورسېدلم، ما چې زیات بیروبار و چې په زرهاو نور کسانو ته هم په همدې شکل باندې ایمیل راغلی وو او ورته ویل شوي وو چې تاسې ځانونه هوایي میدان ته ورسوئ. دلته چې څومره کسان وو چې چا وظیفې اجرا کړي دي او یا رسمي اسناد یې درلودل، د هغې پنځوس چنده اضافه داسې خلک وه چې هیڅ ډول اسناد یې نه لرل، او بس یوه هوایي اوازه خپره شوې وه چې هر څوک چې وکولی شي میدان ته ورسیږي، ورته سفر ورکول کېږي او تیاری ته سپرېږي. ډېر زیات تکلیف وه، د اوبه نه رسېدلې، ډوډۍ نه رسېدله چا ته، طالبانو تنظیم نه شو کولی د باندې دروازه کې وه هلته کولی کول. په دې خاطر چې وکولی شي خلک تنظیم کی، نو د مرمیو د ډزنه استفاده کوله، کلاشینکوف ډزې کولې، په داسې حال کې چې هلته ښځې وې، مریضان و، واړه ماشومان و، ډارېدل، ژړلې.
تاسو ویل چې پرون لس بجې احوال درکو او هماغه وخت مو حرکت وکړو، څه وخت بریالي شوئ چې میدان ته داخل شئ؟
نو ما فقط هم دومره دوه ساعته تقریبا درې ساعته وخت مې درلود چې زه خپل بایک راواخلم، خپل اسناد مې راواخلم، نور مې د میدان په لورې حرکت وکړ. تقریبا څلور بجې مازدیګر زه هوایي میدان ته راورسېدلم. ډېر لږ پاتې و چې ما خپله لور مې یعنی بیخي د لاسه ورکړم. ما خپل بایک کوم کالي مالی مې هم چې ځان سره راوړي و هغه رانه پاتې شول.
تاسو ویل چې هر څوک روان دی د میدان خواته، آیا طالبان او همداراز داسې مې اورېدلی دي چې امریکایان هم هلته د خلکو اسناد ګوري، هغوی هر چا ته اجازه ورکوي که نه یوازې هغه خلکو ته چې اسناد لري؟
طالبان خو هر چا ته اجازه ورکوي. طالبان نه په دې اسناد پوهېږي او نه د چا اسناد ګوري. طالبان سل فیصده چې هر څوک دروازه کې ولاړ دی اجازه ورکوي، او خارجیان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري. خو د خارجیانو مخې ته که څومره کسان چې ولاړ دي اسنادونه لري، خو د هغې دو چنده خلک داسې خلک ولاړ دي چې اسناد نه لري، نو مشکلات یې زیات کړي. او بل لوی مشکل دا و چې تقریبا څلورویشت ساعته دروازه بنده وا او طالبان او خلک را جمع کړي وو. زه فکر کوم چې کچیر دوی هغه کسان چې په کوم وخت راغله او ډاری کې اجازه ورکړي وای چې داخل ته راغلي وای نو دومره تیر ماتیل بنده وو.
تمل لري چې ژر به الوتکه پیدا شي او کنه دي الوتکه درک نشته.
الوتکه همون پروازونه ګورو چې ځي او راځي، خو په داسې حال کې چې دلته شاید ازما دا نظر لاره چې شاید 15000 کسان شاوخوا کې ماشومان خزي ووسیږي او دا د ټولو کسانو ډاکومنټس او اسنادونه هم د اوس لګیا دي چې کیږي. داسې ویل شوي دي چې دا دروازې د خولې نه به اووه بجې داخل د رنوی خواته دغه کسان بیایي، خو بیا هم موږ داسې امید لرو چې شاید سبا او بله ورځ هم موږ دلته پاتې اوسیږو، ونشو کولی چې په تیاره کې وخیژو.
محمود نورزای و چې پرون د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته رسیدلی او لا هم په دغه هوایي ډګر کې پرواز ته انتظار دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان او یو شمېر افغان سیاستوال لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي، خو دوی وایي د اساسي خبرو له پیل سره به د افغانستان سیاسي برخلیک هم څرګند شي. له بلې خوا یو شمېر افغان مشران چې نن یې په پاکستان کې درېیمه ورځ ده د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه نن یې په پاکستان کې پنځمه ورځ ده د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له پاکستاني چارواکو سره په بحث بوخت دي. دوی په خپلو خبرو کړو اعلامیو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکي
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه ونیول. په کابل کې یو شمېر سیاسيونو له دې بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هیواد راتلونکي نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړې خو اساسي خبرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا د افغانستان یو شمېر سیاسي رهبران له تیرو درې ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمېر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د دوی له لوري په خبرو شویو اعلامیو کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یوې هر اړخیزې سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم په راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان ذبیح مجاهد تېره شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه له نوي پیل شوي او باید د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې تېر هېر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسېدو اعلان یې وکړ.
نن شپږمه ده چې طالبانو کابل نیولی او په افغانستان کې عملا حکومت او اداره نشته. په دې موضوع مې له افغان ژورنالیست او شنان سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې د حکومت مشر نشتوالی د هیواد لپاره څه اغیز لري.
اکثر افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي، افغان وي، د نړۍ په هر کونج کې وي، بس فکر کوي لکه یو کور چې بې یتیمه وي، دا یو د حکومت واکدار په واکې اوسېدل د هغه نوم د خپل د هیواد لپاره د معنوي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډېر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د تیرو څو ورځو نه افغانستان یو ډول پر سرنوشت ده، نه څوک بادشاهي لري، نه څوک ولسمشر شته. دا سره د دې چې دوی یو پخوانی یو سټرکچر لري چې حبت الله اخوند امیرالمؤمنین ده، نور کسان یې هم مشران دي، خو دوی چې اوس کابل ته رسېدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسلح کس یو غیر سمدستي یو مشر اعلان کړی وای تر څو د واګي او د واک داخله چې رامنځته شوې ده، چې دا بدبختانه دی او هیواد لپاره ډېره بدنصیبي وي. د دې ډېر بد اثرات په اقتصادي لحاظ باندې، بینکونه بند دي، ادارې نشته، ده اجرایه او مقننه قواوې ټولې له منځه تللې دي. یو بد حالت ده، داسې عادت ته لکه یو هیواد چې فتح شي او د هغې نه وروسته بیا خلک بدې نه پوهېږي چې اوس به څه کېږي.
په عین حال کې دا یوه مثبته نښه هم فکر نه کوي چې ګڼل کېدی شي، په دې حساب چې طالبان له نورو سره په خبرو دي او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي.
زما په خیال ما وویلې چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړیږي، مثلا په یو هیواد کې مثلا نږدې مثال پاکستان ده، کله چې د حکومت انتخابات یې ګټلي د هغوی وخت پوره کېږي، یو مقامه موقت دوره شروع کېږي، درې میاشتو د وخت لپاره هغه وخت کې یو څوک صدر اعظم کېږي، یا داسې حالت پېښېږي د یو هیواد ولسمشر له منځه ځي یا صدر اعظم له منځه ځي، هغه په یو قانون کې یو څه موجود دي چې د هغه سمدستي ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته کوي پوره کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت ده، امر الله صالح وایي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چونکه واقعیا هم د افغانستان د قانون یو داسې ماده شته ده که ورئیس جمهور استعفا ورکړي یا له هیواد ولاړ شي یا بل مشکل وي نو هغه ځای نیسي. نو زما په خیال مثبت خو ورته ډېر نه شو ویلی، او خلک په دې پوه شي چې اقلم په دې پوه شي چې زما د هیواد واقدار
څوک. تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبت الله امیرالمؤمنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
یو ګون حالت ده، ځکه چې زبانه وایم چې ملا محمد ملا شیخ هیبت الله اخوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د جنگیالي ټول هیواد نسی او کابل فتح کوي، په کار خدا و چې د اقلا په خپل یا په نوې دور د خپل ویډیو کې یا اقلا په خپل صوت یا आवाज کې یو څو خبرې خو کړې وای، یا اقلا د خپل جنگیالو شکریا ادا کړې وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډیر د طالبانو لپاره او حتی د نړیوال ټولنې لپاره یو څه نگرانی رامنځته کړې ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه را مختصه وای نو ممکن دا حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپله به صاحب الله اخوند د طالبانو د سټرکچر له مخې د دوی تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دغه واړه باندې ډېری خبرې نه کیږي، په ابتدا کې سینه خبرې رااله چې دای برا سرګندېږي، او زه فکر نه کوم چې د کوم سکیورټي مسله لري چې کابل کې نشي راتللی، کندهار کې را سرګند شي یا په بل کوم ولایت کې را سرګند شي، د دې بشران وایي چې هغه موجود ده.
افغان ژورنالیست او شنان سمی یوسف زایو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بېوزلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دغه ځای کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ له بېوزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړې دي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې
عبدالحکیم نیمیګم موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي، مقصد در به دره یو پوسوي کونډې لرو، اعتماد لرو پوسوي، چینه لرو، یو شایم مراکه لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قرهباغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالې شوي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ بېوزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړې دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوری وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او په ولسوالیو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوي، چې ډیری برخه یې نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. د نوری په خبره چې ډیری داسې کسان هم شته چې کورونه یې نړېدلي او د بیا جوړولو توان یې هم نه لري. دغه کورنۍ دا وخت له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. دای وای له همکار موستو څخه له دغه کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2000 زیات فامیلونه کورنۍ بې جای سوي، ورسره کورنۍ تخریب سوي یا هم مخکنی بې جای سوي ول او اوس کورنۍ سګر سوي دي، بیرته د کورونو د ترمیم لپاره لګیا دي یا جوړوي او د نور کورونو کې د نور خپلوانو قریبانو کورونو کې اوسيږي. ډیر خلک اوس اړمن خلک دي او ضرورتونه لري چې باید ورسره کومک او همکاري ورسره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم جګړه پای ته رسیدلې او ځینې کورنۍ خپلو پلارونو ټاټوبو ته د ستنېدو په حال کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او پینزل زرا نوی مندل شي.
د پاکستان د ګمرکي چارواکي وای د تورخم او چمن لارو له خلاصې دوه په دی خو د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوه. د اگست په 15 مچې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولوید. نو پاکستان د تورخم ور وټاړه خو دوی ورځې وروسته بیا پرانیست. همدارز د چمن غلام خان او خرلاسی لاري هم په ورستیو کې څو ځلې بندي او بیا خلاصې شوه چې لکبل د پاکستانی سوداګرو په وینا د موقت وخت لپاره سوداګري ډیره شوې ده. خودی وی ترسو چې نړیوالو د طالبانو رژیم پر رسمیت نه پیژندلې د دوه هیوادونو سوداګری نشي زیاتېدای.
پاکستانی چارواکي دا کوي چې په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی. دا په داسې حال کې دا چې د اگست په 15 نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېد او دې سره څو ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوې وې خو بیا بیرته پرانستل شوې. دوی وایي د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولې سره لګېدلې سپین بولدک ولسوالۍ واک ترلاسه کړ هغې سره د دوه طرفه تجارت حجم ډېر راټیټ شوی و. د پاکستان د کاستم چارواکو ډیټا ښایي چې د اگست 15 نیټه باندې په چمن تورخم غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 415 ګاډي تلی راغلي دي او دا په دې تیره موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وه چې ریکارډ شوه. خو چې کله د اگست په 15 طالبانو کابل ونیوه واکې خپل لاس ته کړ نو دا غینه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې ګاونډي هیوادونو سره به تجارتي هلې ځلې بحال وي. د پاکستان کسټم چارواکي وایي چې د اگست په 19 نیټه پاکستان افغانستان ته 1250 ګاډي اوړېدلې او ښایي د محرم د رخصتیو نه پس دا شمېره نوره هم زیاته شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د سوداګرۍ د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رئیسارو او هغوی ته سمدستي د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه نو دې سره په عرضي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی.
چې سوپرې افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامی چې کوم روابط دي هغه مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي تور باندې تسلیم نکا نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو څه دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري. بل خبره دا ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات په الحال د افغانستان نه وتلیم دي نو لږ ډېر کار به خامخا رواني. خو داسې زه نه ګڼم چې یو دم هلته سرمایه ګذاري به شروع شي یو دم به دلته کارونه شروع شي. نو چې څو پورې داسې سرمایه ګذاري او کارونه شروع شوي نه په افغانستان کې او دا انفراسټرکچر ډیولپمنټ والا کارونه چې دا نه شروع شوي نو هغې پورې زموږ د تعمیراتي سامان چې دی هغه اکسپورټ زیاتېدل یا د سیمنټو سټیل سیمنټ زیاتېدل څه ماته ښکاري نه. فلحال د خوراکي مواد به خامخا ځي ځکه چې آبادي ده د افغانستان خپل هغې ضروریت دي. داسې نور د روزمره سامان بزی دویانې بزی خو فلحال چې دی یو دم په دې کې زیاتی چې نه ممکنه ده نه کېدی شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان.
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي. نوموړی وایي په کار ده په تجارتي هلو ځلو کې اساني او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي.
که همدغسې وشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او په پاکستان سایډ کې او همدغسې نو ډېره ښه خبره به وي او مونږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او اکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې مونږ ګاډو ته لږ ډېر مشکلات وو. خو هغه په ګمرک کې وو که په کسٹم کې وو او کم مو بالکل هغه چې کوم کوانټیټي وه د ګاړو هغه کم وه.
د اگست په 12 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې. مسافرو ته هم یوازې خپلو هیوادونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. د تورخم انتظامي چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي او دوی وایي دا یې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او تر